احمد شبريم هرکلی موکوم. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خلکو لوږې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. داسې راپورونه په دې ترڅ کې خپاره شوي چې ځینې افغانان له لوږې د خپل وجود غړي خرڅوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا خلکو ته ډاډ ورکوي.
لویې پروژې به شروع شي، د افغانستان زیربناو به استخراج شي، همدارنګه د افغانستان لپاره به یو قوي اقتصاد پلان ترحیزي روانه.
د ایران په سیستان بلوچستان کې لاریون کوونکو شعارونه ورکول چې افغانستان د اوبو ور پریږدي. پر دې موضوع مې د اوبو د متخصص ډاکټر فضل اختر نظر اخیستی.
که چېرته موسمي حالات یا د اقلیم بدلون د دې باعث کیږي چې اوبه کمیږي په افغانستان کې، ایران ته باید په هماغه تناسب سره مثلا کم اوبه ورکړی شي.
په کونړ کې ترکانان شکایت لري.
شپږ میاشتې کېږي ناست یو په لارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
تر دې او یو شمېر نورو مطالبو مخکې خبرونه. تمه ده چې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه په دوو اونیو کې پریکړه وشي. ایرانی معترضانو د افغانانو موټر زیانمن کړي او امریکا د روسیې پولې ته نږدې پوځیان استي. د خبرونو تفصیل. د امریکا یوې محکمې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته دوه اونۍ نور مهلت ورکړی چې د افغانستان د کنګل شویو بانکي شتمنیو په اړه پریکړه وکړي. د راپورونو له مخې د نیویارک د منهټن د محکمې قاضي سارا نتبورن د امریکا عدلی وزارت ته د فبروري تر 11 پورې وخت ورکړی څو د افغانستان د دې شتمنیو په برخه کې خپلې سپارښتنې وروسپاري. تمه وه چې د امریکا حکومت د افغانستان د دې شتمنۍ په اړه خپلې سپارښتنې پرون سپارلې وای. د افغانستان بانک دا مالي شتمنۍ د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم د نیویارک په فدرال بانک کې کنګل شوې. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې میرمن نتبورن د دې پیسو اندازه 1 میلیارد ډالر شوډلې، ځکه د نوموړي په وینا پر متحده ایالاتونو د 2000 کال د سپتمبر د 11 د پیښې د یو شمېر قربانیانو کورونیو د تاوان غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دې شتمنۍ اصلي ارزښت 9.5 میلیارد ډالر اټکل شوی. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې پرون د ایران سره په ګډ سرحد کې ایراني معترضانو د لاریون پر مهال له پولې هاخوا د افغان سوداګرو موټر زیانمن کړل. په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ د ریاست سرپرست مفتي حبیب الله الهام اسدي راډیو ته وویل د ایران له سیستان بلوچستان ایالت څخه یو شمېر معترضان چې د هلمند له اوبو د اوبهخور د برخې د زیاتېدو غوښتنه کوله، د لاریون پر مهال د ایران په زابل سیمه کې د افغان سوداګرو د لاریو پر تمځای برید وکړ او د څو لاریو شیشې یې ماتې کړې. ښاغلی الهام په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل چې دا موضوع به د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا حل شي. په همدې حال کې یو شمېر موټر چلوونکو چې لاره یې د لاریون پر مهال زیانمنې شوې دي، د ایران له حکومت څخه د تاوان غوښتنه وکړه.
مرد مردانه حق خود را از انها بگیریم.
د هلمند سینو بتل د افغانستان او ایران ترمن لانجمنه مسله وه، خو پخوانیو حکومتونو له ایران سره د یو تړون په اساس دا موضوع حل کړې وه. مګر په افغانستان کې د حکومتونو له کمزوري کېدو او د وچکالیو له زیاتېدو وروسته په دې برخه کې لانجې پر ځای پاتې دي. هندوی افغانستان ته په تیرو څو اونیو کې 3.6 ټنه روغتیایي مرستې او همدارس د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین 15 لک ډوزه استولې دي. نوې ډیلی همدارس وایي چې افغانستان ته د هغو غنمو د استولو پر چار همکار روان دی چې مخکې له افغانانو سره شمنه کړې وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون وی خبري غونډې ته وویل چې هند د غلې د کورونا ضد واکسین او ضروري درملو په ګډون د افغانستان له خلکو سره بشري مرستو ته ژمن دی. هند ډېر پخوا د پاکستان له لارې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو او درملو د استولو ژمنه کړې وه. ویل کېږي چې نوې ډیلی او اسلام آباد افغانستان ته د دې مرستې د استولو د څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړې ته نږدې شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای متحده ایالاتونو به ډیر ژر یو شمېر امریکایي پوځان اروپا ته واستوي. د ښاغلی بایدن په باور د اوکراین له پولیسو سره د ګڼ روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویرشته چې دا ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنگتن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې وویل د وی په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتېري ختیځې اروپا او د ناټو غړو هیوادو ته ولېشم. د ښاغلي بایدن په باور د دې پوځیانو شمېر به ډېر نه وي چې اروپا ته یې لېشي. د امریکا دفاع وزارت د تېرې اونۍ په پیل کې نږدې 8500 سرتېري تیار سوي کړي وو چې اروپا ته یې ممکن واستوي. د بشري حقونو د سار سازمان په ایران کې د بشري حقونو د مخکښ مدافع نرګس محمدي په برخه کې د محکمې حکم غندلې او پر تهران یې ژغ کړی چې نوموړی سمدستي او بې قیدو شرط خوشي کړي. په دې سازمان کې د ایران د برخې څېړونکی تارا سپهریفر په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل د نرګس محمدي ظالمانه نیول او له هغې څخه تحقیق هغه هم یوازې یو کال وروسته له دې چې دا د یوه مخکیني حکم په اساس له زندانه خوشي شوې وه او اوس هغې ته د حبس یو بل غیر عادلانه حکم دا ټول د دې لپاره کېږي چې نوموړی په هر قیمت خاموشۍ ته مجبوره کړي. د نرګس میړه تقی رحماني د بشري حقونو د څار سازمان ته ویلي چې محکمې د ده میرمن د یوې غونډې د جوړولو او د ملي امنیت پر ضد د هڅو په تور په شپږ کاله حبس او د عامه نظم د ګډوډولو په تور په دوه کاله حبس او څلور اویا درو محکومه کړې ده. د محکمې د حکم له مخې میرمن محمدي همداراز د دوو کلونو لپاره د سیاسي ګوندونو غړیتوب نشي ترلاسه کولی او پر ټولنیزو او ډیجیټل پلیټفارمونو د فعالیت اجازه نه لري. د نوبل د سولې د جایزې ایرانی ګټونکې شیرین عبادی د نرګس محمدي په اړه د محکمې حکم غیر عادلانه بللی او غندلی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی یو ځل بیا د امریکا هغه اټکل چې وایي د روسیې لخوا د اوکراین اشغال حتمي دی رد کړ. ښاغلی زلنسکی پرون په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال وویل له روسیې سره په کړکیچ کې زیاتوالی نه دی راغلی او زیاته یې کړه چې اوکراین ته اصلي ګواښ له دننه د بې ثباتۍ ده. د اوکراین ولسمشر وویل په بهر کې داسې یو تصور شته چې دلته جګړه روانه ده په داسې حال کې چې د ده په وینا دا تصور ناسم دی. ښاغلی زلنسکی همداراز یادونه وکړه که څه هم دی د کړکیچ د زیاتېدو احتمال نه ردوي خو له روسیې سره د جګړې پیل روښانه نه دی. زلنسکی وویل دی فکر نه کوي چې وضعیت به د پخوا په پرتله اوس ډېر کړکیچن وي. پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې هغه مال زیاتې شوې چې د اوکراین سرحد ته نږدې شاوخوا 1,00,000 روسي پوځیان ځای پر ځای شول. دا خبرونه اوسد جوړو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. لومړی راپور راخلو. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د دې پروګرام مشر د نړۍ پر شتمنو هیوادونو شخ کړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره په مرستو کې زیاتوالی راولي. ډیوډ بیسلی دو چویلې تلویزیون ته ویلي دي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي له خورا سخت حالت سره لاس کړیوان دي. په افغانستان کې د بشري بحران له ژورېدو وروسته اوس داسې راپورونه هم ورکول کېږي چې ځینې افغانان له لوږې د خپل بدن غړي پلوري. له بلې خوا طالبان وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت به ډېر ژر ښه سي او بهرنۍ پانګونې به راجلب شي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات درسره شریکوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مشر خبرداری ورکړی چې د افغانستان روان وضعیت ډېر کړکېچن دی. ډیوډ بیسلی د جرمني له دوچویلې تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې لوږه او قحطي د شاوخوا 3 میلیون افغانانو تر کورونو چې د هیواد د وګړو څخه باندې نیمایي برخه جوړوي رسیدلې ده. ښاغلی بیسلی د نړۍ له شتمنو هیوادونو وغوښتل چې د یو بشري بحران د مخنیوي په پار له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. هغه ټینګار وکړ چې که د نړۍ میلیارډران خپل د یوې ورځې ګټه د افغانستان لپاره ځانګړې کړي نو په دې هیواد کې به د بشري بحران مخاوني ول شي. د طالبانو حکومت مخکې له دې ډاډ ورکړی و چې د مرستندویو مؤسسو له عملیاتو سره هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر وایي چې اصلي ننګونه د مرستو ویش یا د مرستو ته د اړو خلکو لاسرسی نه دی بلکې د پیسو او مالی سرچینو نشتوالی دی. د افغانستان د روان اقتصادي بحران له کبله چې د خلکو ژوند یې له کړاوونو سره مخامخ کړی یو شمېر کسان د خپل وجود د غړو پلورلو ته اړ شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په هرات ولایت کې لسګونه خلکو د زیاتېدونکې بېوزلۍ له کبله د خپل بدن غړي پلورلی دي. په راپور کې راغلی دی چې هر نارینه د خپل یو غړي د خرڅلاو په بدل کې 2 لک او هر ښځه 1.5 لک افغانۍ ترلاسه کوي. یوې میرمنې چې په راپور کې نوم نه دی یاد شوی ویلي چې خلک په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي.
یو زیات شمیر ماشومان ستا چې پلرونه نه لري د افغانستان له ستونزو خو تاسو خبر یاست.
د طالبانو سرپرست حکومت چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې بیا وخت ورسید وای د بیوزلۍ د لمینځ وړلو لپاره ځانګړي پلانونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو وای د بهرنیو پانګونو د جذب او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د اقتصادي پلوه به انشاءالله راتلونکی افغانستان د ډیرو ښو فرصتونو خاوند وي. موږ به انشاءالله ډیرې ښې سرمایهګذاري ولرو. افغانستان د اقتصادي ودې او رفا لپاره به ښه پروګرامونه ترلاسه لاندې وي. لویې پروژې به شروع سي. د افغانستان زیربناوې به استخراج سي. همدارنګه د افغانستان لپاره به یو قوي اقتصاد پلان ترحریزي روانه.
د خوړو نړیوال پروګرام وړ مورز وویل چې یوازې په افغانستان کې د خوراکي موادو د برابرولو لپاره سکل 2.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان په سلو کې 90 وګړي اوسمهال پر بهرنیو مرستو متکی دي. د زمري په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نړیوالو مرستې بندې شوې. ملګرو ملتونو پر روان کال کې له بیوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره د 15 میلیارد ډالر بس پنې غوښتنه کړې. له دې مرستو څخه 4.4 میلیارد ډالر په افغانستان کې دننه د اړو خلکو او 600 میلیون ډالر په 5 ګاونډیو هیوادونو کې له ډېره افغانانو سره د مرستې لپاره غوښتل شوې دي.
جوان
آزادی خزینه تخریج اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د ایران په سیستان بلوچستان یالت کې یو شمېر کسانو پرون له افغانستان سره په ګډ سرحد کې لاریون وکړ. معترضانو ویل چې د هلمند له سیند څخه د ایران برخه او بخوار غواړي. دوی وروسته په سرحد کې د افغانانو پر ولاړو لاریو هم برید وکړ. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شوي ویډیوګانو کې سیمه ییز طالب چارواکي له متضررو کسانو سره ژمنه کوي چې د حق دفاع به یې وکړي. جزئیات له احمد تکل څخه.
د ایران د سیستان بلوچستان ایالت یو شمیر اوسیدونکو پرون د افغانستان پولې ته نږدې پر مظاهرو د بندیز مقررات تر پښو لاندې کړل او د یو لاریون په ترڅ کې د هلمند سیند د اوبخور په اړه له افغانستان سره د بیا ځلي خبرو غوښتنه وکړه. د ایران د دولتي خبري اژانس د راپور لمخې د ایران امنیتي ځواکونو هغه مهال مداخله وکړه چې معترضانو په ګډ سرحد کې د افغانانو پر یو شمیر ولاړو لاریو حمله وکړه. د سیمې اوسیدونکو د ازادۍ رادیو خبریال ته وویل چې لاریونوالو د لاریو شیشې ماتې کړې او زیان یې ورواړاوه. راپور زیاتوي چې د سیستان بلوچستان ایالت په مرکز زاهدان ښار کې هم د افغانستان د قونسلګرۍ مخې ته یو شمیر معترضانو د یو لاریون په ترڅ کې همدا غوښتنه کوله. له دې مظاهرو وروسته له ایران سره پر ګډه پوله یو شمیر کسانو چې لاریو ته زیان اوښتی وو د افغانستان په خاوره کې غونډه وکړه. پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې یوه ویډیو کې لیدل کیږي چې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی معترض ډرایوران زغم ترابولي خو له هغو سره ژمنه کوي چې حق به یې واخلي.
تمام خائنین مخترب باشند، خبردار باشند، ما ساکت و چپ نخواهیم نشست.
د افغانستان د پرزیدلی حکومت ولسمشر اشرف غنی تیر کال د کمال خان بند چې د هلمند پر سین ودان دی پرانیست او اعلان وکړ چې افغانستان به نور نو ایران ته اضافي اوبه وړیا ور نه کړي بلکې له تیلو سره به یې تبادله کړي. د هلمند د سین اوبه تل د افغانستان او ایران ترمنځ لنجمنه مسله وه، مګر له جګړو مخکې حکومتونو له ایران سره د یو تړون په اساس دا موضوع حل کړې وه. خو په افغانستان کې د حکومتونو له کمزوري کېدو او د وچکالیو له زیاتېدو وروسته په دې برخه کې لانجې پر ځای پاتې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ایران د کابل او تهران ترمنځ د 1922 کال د موافقې په اساس د هلمند سیند په اوبو کې د اوبخور قانوني برخه لري او ټینګار کوي چې افغانستان باید پر خپل ژمنه عمل وکړي. د هلمند سیند سرچینه د افغانستان په مرکزی سیمو کې ده چې لڅ باندې زر کیلومتره واټن وروسته د ایران سرحدي سیمې سیستان ته رسیږي.
په 1955 لمریز کال کې د افغانستان د هغه وخت صدر اعظم موسی شفیق له ایران سره یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې د دواړو هیوادو د اوبو د ویش ستونزه هواره شوه. خو بیا ولې دا ستونزه روانه ده او سر راپورته کوي؟ په دې اړه نور وضاحت د اوبو د برخې له متخصص ډاکټر فصل اختر څخه اور.
دا هغه توافق لسمه ماده وي چې دغه تفاهم چې امضا شوی د دواړو مملکتو په منځ کې دغه یو دایمي حیثیت لري. یو خبره. دویمه خبره چې هغه په دغه توافق کې لیکل شوې ده پنځمه ماده کې هغه وایي چې دغه منل شوی مقدار د اوبو نه ایران ته ورکول کېږي، ایران حق نه لري چې زیاتې اوبه واخلي. جمع سلور مکعب متره په یو ثانیه کې هغه د دوستۍ او د ورورولۍ په حساب هغوی ته تحفه ورکول کېږي، علاوه د 2 مکعب متره اوبو نه چې په یو ثانیه کې هغوی ته ورکول کېږي. توافق لرو یا ایران ته خپل حق نه زیاتې اوبه اخیستي دي په افغانستان چې کوم جنګي حالاتو په هغه کلونو کې چې دغه جنګي کلونو دوران کې چې افغانستان کې جنګ و، ایران چې کوم زراعتي ځمکو ته انکشاف ورکړ په سیستان او زکی، د هغې هیڅ قسم بحث یا افغانستان سره نه دی شریک شوی چې هغوی خپل پلان گذاري افغانستان شریک کړي، چې دا هم د دې توافق برخه وه چې هر قسم نوښت راولې کیږي باید دواړه هیوادونه د یو بل سره شریک کړي.
اختر صاحب، په هغه تړون کې چې د افغانستان او ایران ترمنځ شوی دی، په هغه کې دا خبره هم شوې ده چې افغانستان حق لري چې کله چې اوبه کمې شي بیا ایران ته اوبه کمې کړي؟
بله صاحب، دا که چېرته په نورمال کال کې چې هغه مقدار معین دی، هلته چې نورمال کال یعنی څه معنا، نورمال کال کې ایران ته 2.4 مکعب متره په یو ثانیه کې اوبه ورکول کیږي، خو همدغه تړون برخه د څلورمه ماده کې دا لیکل شوی دی که چېرته اوبه د بعضې تغییراتو د وجې کمې شي ایران باید کمی اوبه لاسته راوړي. بله صاحب، دغه اضافه شوې ده په همغه تړون څلورمه ماده ده تقریبا.
له شغل اختر څخه په مننه.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422112 23 43.
شمېره یو ځل بیا ووري:
00422112 23 43.
په کونړ کې نجاران شکایت لري چې په افغانستان کې د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو او دوی ته د لرګیو د پخو موادو پر انتقال بندیز د دوی کارونه اغیزمن کړي او مشکلات یې د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز اسداباد ولسوالیو کې د ترکانۍ په لسګونه هټۍ جوړې شوې چې پکې د کونړ له نختارو فرنیچري د خوب تختونه دروازې کړکۍ او نور زینتي شیان جوړیږي. هټۍوال وایي پخوا په هرې هټۍ کې ګڼو کسانو کار کولو او خپلو کورنیو ته یې نفقه پیدا کوله، خو اوس دوی د کار نشتوالي په وجه د دوکانونو کرایه او ځانونو ته ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. 45 کلن عبدالوهاب خپل دوکان کې جوړو کړو فرنیچرو د خوب تختونو او چوکیو ته ګوري چې کاریګرو او دوی پرې ځانونه ستړي کړي دي. د څولی او څټکی په وسیله یې پکې ښکلي ګلان او نقشونه بيستلي، خو پیرودونکي نه لري.
کارونه ډېر زیات کمزوري شوي دي، ډېر زیات نه خراب شوي دي. مخکې به خو خلکو به ودونه او دفترونه له بندې سامان نه تلل. شپږ میاشتې کېږي ناست یو غلارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
دلته د هټیو دروازې پرانستې دي. یو نیم کاریګر لا هم په دې هیله پکې ټکه ټوکه کوي چې څوک به راشي یا به ورته نوې فرمایش ورکړي او یا به هم ترې څه واخلي. عبدالخالق راته وویل خلک بې وسه شوي او هر سړی کوښښ کوي چې په کور کې شته سامانونه وپلوري او خپلو کورنیو ته پرې خوراکي توکي واخلي.
کار نشته، هیڅ شی نشته دی. سهار راځو، ماښام ځو، لږ که ډوډۍ روپۍ پیدا کېږي، وروره لږ که د ګاډي کرایا پیدا کېږي، د دوکان کرایا پیدا کېږي، نه مالیګانې پیدا کېږي او خلک راځي مالیګانې غواړي، موږ سره د وړو روپۍ نشته چې کور لکه وړو واخلو.
د کونړ اوسیدونکي وای پخوا هم د بیلابیلو دلایلو له مخې په کونړ کې له لرګیو جوړو شوو دروازو، کړکیو، فرنیچرو، الماریو او نورو شیانو ته جلال آباد او د هیواد نورو ښارونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کېدله، خو قاچاقکوونکو ته د روغو چارتراشو په ګډون د هر ډول شیانو وړلو اجازه وه. ترکانان او د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې د لرګیو پر قاچاقو بندیز ولګوي او ورسره د دوی پر لاسونو جوړو کړو شیانو ته اجازه ورکړي چې ورسره به په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک به په کورونو او دفترونو کې له وطني تولیداتو ګټه واخلي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي له کومې ورځې چې دوی واک ته رسېدلي تر ډېره یې د لرګیو د قاچاقو مخه نیولې، که څه هم چې قاچاقکوونکو د قاچاقو د دوام لپاره ډېرې هڅې وکړي او لارې چارې بدلې کړي، خو دوی هره هڅه ناکامه کړې ده. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په یوه داسې پلان کار کوي چې ورسره به په کونړ کې د ترکانانو په لاسونو جوړو شوو شیانو ته د هیواد هرې برخې ته د انتقال اجازه ورکړل شي.
ولس ته او دغه شانه چې کوم د لرګو والی دی، هغو ته موږ اطمینان ورکوو چې انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه لرګی شروع شي. او دغه د کونړ د ولسونو هم غوښتنه وه چې باید په هر لحاظ سره دغه ګټه کونړ کې پاتې شي. یو خو چې خام لرګی وځي نو ټوله ګټه د کونړ نه وځي، دلته بیچارهګان چې کوم غریب خلک دی هغه هم نه په کار کېږي. نو دغه سره به دوه ګټې وشي، یو به ګټه هم کونړ کې پاتې شي او بل غریب خلک به هم دغه مشینانو کې دغه کارخانو کې په کار ولګي.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د کونړ ګڼ ځنګلونه وهل شوي او په یو شمېر سیمو کې لا هم هڅه کېږي چې دغه شنه ځنګلونه پر برقي ارو پرې کړی شي، خو اوس طالبان دعوه کوي چې په ټول کونړ کې یې د ځنګلونو پر وهلو او د لرګیو پر قاچاقو بندیز لګولی دی.
د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې په پیل کې مو لومړی راپور دا و چې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د نړۍ پر شتمنو هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره په مرستو کې زیاتوالی راولي. یو شمېر نورو نړیوالو موسسې هم ورته غوښتنه کړې ده او ځینو موسسو خپلې مرستې افغانستان ته رسولې دي. بل لور ته د افغانستان دننه داسې شکایتونه شته چې دا مرستې سمې نه ویشل کېږي. په هغو ځایونو کې چې دا شکایت موجود دی یو هم ننګرهار دی او په ننګرهار کې یو شمېر کسانو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي دي چې دغه مرستې لکه څرنګه چې په کار دی هغسې عادلانه نه تقسیم شي. د مشال د څانګې خبریال باس محمد عابد له نورو جزئیاتو سره.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار او یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي په دې ولایت کې د مرستندویه ادارو له لوري د بشر دوستانه مرستو په ویش نیوکې کوي. د دوی په خبره دا بشري مرستې د مستحقو پر ځای غیر مستحقو ته د شخصي اړیکو پر بنیاد ویشل کیږي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله د ګذر په وکیلانو تور پورې کړ چې د مرستو په سروې کې موسسو ته خپلوان په ګوته کړي دي.
باورو که دلته داسې خلک شته دي چې په دې دوه میاشتو درې میاشتو کې دوی لاندې اور نه بدل کړی. زه وایم چې مستحق دوی چا ته وایي دلته درې شي زیو کسو کورو ته په ګوته خیم چې دوه میاشتې درې میاشتې دوی دېږ لاندې اور نه بدل کړی. هغه هم د ملک د خپلوانو د خپل د شاوخوا ګاونډیانو هماغه تقسیم کړه او مستحق ته خو یې دا نه منه رسېده. زه وایم تر څو ځله ظلم په دې خلکو روان وي ولې دا خو د مسلمانۍ دوام هم کوي.
پر جلال آباد ښار سربېره په یو شمېر ولسوالیو کې هم خلک د بشري مرستو له روان بهیره خوښ نه دي. د خیبې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي وویل
خوشحاله نه یو، خوشحاله په دې نه یو چې دلته خسان راځي کوڅه روان شي مالدارې ډېرې غریبې پرېښي نو څنګه خوشحاله دسې دلته پاتې بېخي اخېستې مې دي. دا خو زیاتیا روان دی، موږ هم دا وایو چې امارت اسلامي جمع دغه موسسات سره کېږي او دسې توافق ته ورسېږي چې د عوامو مشکل حل شي. موسسې په خپل سر دلته ګرځي او دغه نمونه لیکي، مالداره لیکي، غریب پکې پاتې. دا د امپسامې لپاره هم بدنامي ده او د موسسو لپاره هم بدنامي ده، د ولس نور هم ناراضه
کېږي. په ننګرهار کې تر ډیره بشري مرستې د دغه ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له ریاست سره په همغږۍ ویشل کیږي. د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس اکرام الدین مبتون په تېر حکومت کې د بشري مرستو لپاره شوی سروې له فساده ډکه بولي، خو زیاتوي چې د دوی له نظارت لاندې سروې له فساده پاکه ده. نوموړی وایي
هغه سروې چې په زموږ د راتګ نه مخکې شوي دي هغه مونږ ماتې کړي نه دي. هغه سروې شوي دي هغې ته توضیح شوې ده، کېدای شي که هغې کې دا نیمه خبره د تېر نظام نه پاتې شوي وي. په موجوده سروېګانو کې انشاءالله داسې به بېخي نه کېږي چې غیر مستحق خلک ولیکل شي یا مستحق پاتې شي. خو یو خبره ده، دلته ټول خلک مستحق. هلته چې مؤسسه لاړه شي نو سل کسان ولیکي، هغه نور پاتې شي، هغه نور پاتې وایي چې مونږ سره زیاته وشو د مؤسسې په قانون کې دغه سل کسان وي. بهر حال دا یو ستونزه به بنیادي نه وي، خو د خلکو نظر به دا وي.
د یادونې وړ ده چې د تیر نظام په وروستیو کې د بشري مرستو د ویش لپاره د خوراک نړیوال سازمان د یو شمېر همکارو موسسو پر مټ په ننګرهار کې زرګونه کورنۍ سروې کړي وو او د مرستو د ترلاسه کولو په موخه یې ورته ټوکنې ورکړې وي چې د همغې سروې په بنیاد خلکو ته مرستې ورکول کېږي او د مرستو د لړۍ د پراخېدو لپاره طالب چارواکي هم له مرستندویه ادارو سره په ګډه سروې کوي او خلکو ته مرستې رسوي.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار سمې اړیکه نیولې ده. مونږ ویلی چې ولې زمونږ د مالګینو پیسې نه ورکوي؟ دلته مونږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې مونږ ریسټه ورسو خپل کارتونه لرو. کارتونه ورته واورو بیا مونږ ته طالبان وایي چې دوې میاشتې بعد راشه، چې دوې میاشتې بعد ورسو، بیا درې میاشتې بعد راشه. ولې مونږ ته پیسې نه راکوي؟ ګرانو وروره، دا زمونږ پیغام نه شرکه چې دا مسلمانان یې واوري، یا دې څوک کومک راسره وکړي، یا دې مونږ ته خپله معاش راځي کې نه راکوي، خو یا دې راوچو
میدان دے ولایت ماجدین خنگائندگی کو تماس کے گران و طالبان ورن و تداد ماجدین ڈیر سخت گلام لتا سنا کی زکت سے اشرف غنی کو وقت کے ہر زکے کو مکن اڑل ماجدین ریاست نہ وہ سے طالبان خون نظامیہ نہ تور کئی دا دغه څه ګناه ده. دا دی یو دوم نور کومکونه کدام خاص د فاره یو نصف یو یو نسیار ورکوي خو خو تر خو کده په خراو د کاری او د عدالت استونه ده. د یو خاص په پرکی چې د دې کوم په سره کوي دا د حق له غلې هم ته وځي غواړم او سخت ګلم یو نصف او یو نسیار نه کیږي ځکه چې دا یو مړي د ډوډۍ کوم باندې و سل ټوکې کوي او د خراو تر هغه کورنه رسېږي مخه ته خانور.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تر اتنی مبجو روست داس جردو ددی سات پا خبرونه که ولایت پا ولایت پروگرام پکتیا تا زمگره شویده. خو دمگره یو پزر پوری مسئله لرو. یو لیک سبان دی 50 کال وروسته له پولند څخه لیتوانیا ته ورسید. دا لیک د 1911 کال په مارچ کې له پولند څخه د ایوا پونم 12 کلن انجلی په لیتوانیا کې خپل ملګری ته استولې وو. ایوا په دې لیک شکایت کړی چې اوس د دوی کلی ته بسونه ناراضي او دا باید د سانتیګراد په منفی دروش درجو سړو کې په پښو شار ته لاړ شي. لیتوانیایی میرمن گینو ویفا چې اوس له 60 کلونو زیات عمر لري دا لیک پرون د جنوري په 28مه ترلاسه کړ. هغې ویلي چې ایوایه ډیره لږه په یاد ده، ځکه وروسته له دې چې له هغې څخه یې د لیک جواب ترلاسه نه کړ نو دې هم هغې ته د لیکلو د لیکونو استول بند کړل. گینو ویفا وای لومړی فکر وکړ چې څوک ټوکی ورسره کوي، ځکه دې ته له امکان لري ښکارېدل چې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د یو لیک رسېدل به 150 کاله او نه میاشتې وخت ونیسي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اته بچي او دیرش دقیقې شوي لاند خبرونه. د امریکا یوې محکمې د ولسمشر بایدن ادارې ته دوه اونۍ نور مهلت ورکړ چې د افغانستان د کنګل شویو بانکي شتمنیو په اړه پریکړه وکړي. د راپورونو له مخې د نیویارک د منهټن د محاکمې یوې قاضي د امریکا عدلي وزارت ته د فبروري تر 12 پورې وخت ورکړی څو د افغانستان د دې شتمنیو په برخه کې خپلې سپارښتنې ور وسپاري. تمه وه چې د امریکا حکومت د افغانستان د دې شتمنیو په اړه خپلې سپارښتنې پرون سپارلې وای. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې پرون د ایران سره په ګډ سرحد کې ایراني معترضانو د لاریون پر مهال له پولې هاخوا د افغان سوداګرو موټر زیانمن کړ. په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د ریاست سرپرست رئیس ازادي راډیو ته وویل د ایران سیستان بلوچستان ایالت څخه یو شمېر معترضان چې د هلمند له اوبو د اوبخور د برخې د زیاتېدو غوښتنه کوله د لاریون پر مهال د ایران په زابل سیمه کې د افغان سوداګرو د لاریو پر تمځای برید وکړ او د څو لاریو شیشې ماتې کړې. هند وایي افغانستان ته یې په تېرو څو اونیو کې 3.6 تنه روغتیایي مرستې او همداراز د کووید-19 ناروغۍ ضد واکسین 5,000,000 ډوزه استولې دي. هند پخوا د پاکستان د لارې افغانستان ته د 50,000 تنه غنمو د درملو د استولو ژمنه کړې وه او ویل کېږي چې په دې برخه کې له اسلام آباد سره موافقې ته لاره هواره کړې ده څو پاکستان اجازه ورکړي چې دا غنم د پاکستان له لارې افغانستان ته ورسی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن وای متحده ایالاتونو به ډیر ژر یو شمېر امریکایي پوځان اروپا ته واستوي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنگتن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې وویل چې په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځ اروپا او د ناټو غړو هیوادو ته ولي شي. او د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی یو ځل بیا د امریکا هغه اټکل چې وای د روسیې لخوا د اوکران اشغال حتمی دی رد کړ.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو ولایت په ولایت خبرونه پکتیا ته ځانګړې ده. پکتیا د خوست، پکتیکا، ننګرهار، لوګر ولایتونه او د غراس د خیبر پښتونخوا له قبایلی سیمو سره پول لري. دا ولایت 14,402 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز ګردیز شار دی. احمد آبا، احمد خیل، دندو پتان، گردیز، گرد چیره، جان خیل، لجمنگل، مرزکه، روحانی بابا، سید کرم، شواک، چمکنه، زادران، زازی او زرمت ده پکتیا ولسوالی دی. پدیخ پروانه که ده پکتیا ولایت ده اطلاعات و کلتور رئیس خالقیار احمدزی زموش ملمده. احمدزی سب که لمره دی حوال آلا آوریدون که خبر که پورستیو که دی افغانستان پا یوشمرسی مو که واوری و وره دی او دی واورو تا خلق دیر هلمن ول زکه چه دا سیویره و چه وچکالی بوی پا پکتیا که چمر خوشبینی رامنسته کرده؟
لنه که مرغه سکال دو رختونو کچه بیخی بیساری ده سیرو یوی میسه را پدی خواه بانده تو زل و رختونو وسو واوری وس همسته دا محال خو اسمان شینده خو دی خلکو میدونه و توقعات زیادی خایی راتون که کال لوچکالی نخلاف کال و سیگی پا دغ برخه که هوادوال و پدنگری توگه پکتیانیش تورونو تو زله دی استقال منزلم سکالو کرده او دنیک مرغه او دی خدای جل جلاله احسانونو شو رښتنه وسلو دا لړۍ دوام لري. دا مهال یخنی د پکتیا کې واوري پرتی دي. نو
ډیره مننه. واوري ورښتنه خو لیواړخه شدي برکت خلک بولي، خو لبل اړخه هغه کسان چې بېوزلې دي، ښه سرپناه نه لري یا د ځان د تودولو لپاره وسایل نه لري، هغوی ته مشکلات پیدا کوي. او په تېره بیا اوس چې د یو شمېر خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب دی، نو له دغسې کسانو سره مرستې شوي دي او که نه؟
بلې، پکتیا کې تر دې مهاله پورې کومه طبي پېښه نه ده رامنځته شوې. او مرستندویه خیریه بنسټونه څه شتون لري؟ نړیوال خیریه بنسټونه او دغه راز نور بنسټونه دي چې وخت په وخت باندې له اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو، دغه راز د پوښاک په برخه کې د ژمنویو توکو مرسته ترسره کړې ده. همدا تېره ورځ هم د اویک موسسې تقریبا د 500 کورنیو سره د ماشومانو البته ورته توزیع کړل. همدانن هم مرکز ګردیز کې یو توزیع لرو. تقریبا په تیرو څو نوی کې موږ توانېدلی یو چې په پکتیا ګردیز کې نږدې 8000 کورنیو ته ژمني توکي، دغه راز نغد مرسته او تر څنګ د خوراکي توکو مرسته وکړو. البته دغه ټول د خیریه بنسټونو په ځانګړې توګه د ډبلیو ایف یو، یونیسف او نور سازمانونو په مرسته باندې ترسره شوي چې موږ ته مننه کوو.
بله، ډیره مننه. احمد صاحب، د اقتصادي ستونزو لپاره ستاسو د ولایت په سطح څه کارونه شوي دي؟
البته یادونه خو باید چې همدې مرستې کې وکړو چې دغه مرستې د افغانانو لپاره اقتصادي برخه کې اگر که په موقته توګه باندې یو ښه زیری بلل کېږي، خو البته د اوږد مهال لپاره کوم درد نه شي دوا کولی. په دې برخه کې موږ کوشش کوو چې زیربنایي پروژو ته مخه وکړو، دغه راز زیربنایي کارونو ته مخه وکړو، دغه شي چارو ته مخه وکړو چې هغه آینده لپاره د هیوادوالو په ځانګړې توګه د پکتیاوالو د بهبود او د ترقۍ لامل شي. په دغه برخه کې اوس مهاله د پکتیا ولایت زراعت ریاست او ښاروالي ریاست په ګډه باندې هڅه پیل کړې چې د کارموندنې برخه کې فراخې کاري زمینې ولسونو ته برابرې کړي. همدا اوس موږ یو ښه زیری دا لرو چې په احمد آبا او سید کرم ولسوالیو کې، په هر ولسوالۍ کې سلګونه هکتار ځمکه د باغوالۍ لپاره ځانګړې شوې ده. راتلونکی کال به سریزه کې پیل شي. د میوه لرونکو، غیر میوه لرونکو نیالګیو بوټي به پکې نیول شي. تر څنګ یې د ښاروالي ریاست هم په پام کې لري چې راتلونکی کال د 132 میلیونه افغانیو په لګښت باندې ګردیز کې یوه لویه پروژه مخته یوسي چې هغه به د پکتیا د مرکز د بهبود او ترقۍ لامل شي. دغه راز نور ریاستونه هم په پام کې لري چې د ټولګټو چارو ریاست په پام کې لري چې په پکتیا ولایت کې خلکو ته اقتصادي زمینی برابرې کړي.
ډیره مننه. په دغه سي پروژو کې چې تاسو یادونه کوي، یو هم د مچلغو بند پروژه ده چې کار یې نیمګړی پاتې دی. د دې بند لپاره تاسو پیسې لري؟ فکر کوي چې راتلونکی کال به په دې پروژې کار پیل شي؟
د مچلغو بند پروژه یو له حیاتي پروژو نه ده. متاسفانه چې تیرو کلونو کې مختلفو حکومتونو د تیرو شلو کلونو کې تقریبا میلیاردونه ډالر د حیف مایل سول کې. متاسفانه چې چېرته دلته کار شوی و چې دغه بند کولی سوی د جنوب ختیځ زون د څو ولایاتو لپاره برق ورکړی وای، خو داسې فساد وسو په بېلابېلو وختونو کې. نو عمارت همدا اوس هم ژمن ده چې په دغه پروژه باندې کار پیل کړي. څو ورځې وړاندې هم د احمد آبا ولسوالۍ له ولسونو سره ناسته شوې وه. د پکتیا د اوبو لګولو ریاست لخوا نه، نو هغوی ته یې ډاډ ورکړی و چې راتلونکي پسرلي کې به د دغه بند سروې او دغه راز د دغه بند پاتې چارې بشپړوي. او په دغه برخه کې د برېښنا وزارت هم ژمنه ورکړې ده چې دغه بند ته به سږ کال ځانګړې، البته راتلونکی کال به ځانګړې پاملرنه کوي.
که څه هم تاسو وایئ چې د فساد له کبله خو د تیر حکومت چارواکو په زلونو ویلي دي چې طالبانو یې مخه نیوله، نه یې پرېښودل چې دا بند بشپړ کړي. دا ویلی شي چې 2% د دې بند کار شوی دی؟
تر دې مهاله پورې موږ ویلی شو چې 10% پورې یا تر 40% پورې دغه بند چارې بشپړې شوې دي. البته دا هم هغه مهال بشپړې شوې چې عمارت په دغه سیمه باندې واکمني ترلاسه کړه. سمه د استاسو یادونه مطابق وي یو څه وضاحت ورکوم چې تیر حکومتونو دا تور لګاو چې ګواکې طالبان دې کار مخنیوي کوي. البته طالبانو د امن ساتنې غوښتنه کوله، طالبانو د فساد مخنیوي په خاطر باندې اقدام کاوه چې په دغه پروژه کې مخامخ دخیل شي، خو دوی نه غوښتل. تقریبا دغه پروژې ته په سلګونو باندې عسکر ورلېږلي وو، لسګونه پوستي او تجارت کړي وي.
نو آیا پیسې ورته شته او کنه؟ قراردادیانو پیسې ترلاسه کړي دي او که فکر کوي چې ستاسو حکومت کولای شي چې پیسې ورته پیدا کړي؟
بله، یو خو د قراردادیانو مسله ده، کوم قراردادیان چې پوروړي دي، مثلا په دغه برخه کې پیسې پاتې وي هغه به حکومت ورته ورکوي، خامخا دا خو مکلفیت لري. او بله د پیسو د شتون مسله ده. الحمدلله پیسې شته، حکومت پیسې لري، خو راتلونکی کال په انکشافي بودیجه کې نیول شوی ده، البته نیول کېږي. دغه اوس خو د زمي لپاره دغه درې میاشتې لپاره انکشافي بودیجه او عادي بودیجه ځانګړې شوې ده د امارت په کچه باندې ټول هیواد. او راتلونکی کال پلان څه چې دغه پروژې لپاره ځانګړی مبلغ انکشافي بودیجه ځانګړې شي.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
خو اوس به ښاغلی احمد زیتا د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس ته نوبت ورکړو چې ستاسو د پښتنو په اړه نظر څرګند کړي. احمد زی صاحب، پښتنې زه در په یادولی شم، خو که په یاد مې وي وخت به کم زایشی. لمړنۍ عادل وو له لوګر څخه وای مرستې اړمنو خلکو ته رسیږي او کنه؟ دغه پښتنه د ته په پام د توجه وړ ده چې په تیرو خبرونو کې یو شمېر خلکو شکایت کوي چې مرستې حقدارو ته نه رسیږي، بلکې هغه چاته رسیږي چې د طالبانو په حکومت کې واسطې لري یا خپلوان دي، هغه ته رسیږي. داسې شکایتونه هم شته. مهرباني.
بله، زه په ترتیب سره ځم د ټولو ملګرو پوښتنې ته ځوابونه وایم او کوشش کوم چې دوی هغه ابهامات هم رفسي. داسې روانه ده چې تقریبا درې ریاستونه دي چې هغه د ټول موسسات د هغو ریاستونو په اډانه کې د مرستې امن کورنوي شي. دلته وضعیت داسې ده چې د کلي ملایمان یا مثلا سپین ږیري او یا هغه ځوانان هغوی په کلي باندې ګرځي، سروې کوي، هر اړمن کورنۍ تشخیصوي، له هغه نه وروسته بیا هغه اړمنې کورنۍ ته مرستې ورکوي. البته کېدای شي ځینې اورېدونکي وروسته پوښتنه وکړي چې ځینو نه اړمنو کورنیو ته چې هغه بې وسلې هم نه وو مرستې ورکول شوي دي. دا پوښتنه په ځای باندې ده. یو تقریبا څو ورځې مخکې د یوې موسسې لخوا نه خپل فري سرویس دی، نو هغو لخوا نه بیا داسې ځینو البته محدود شمېر کورنیو ته چې هغه اړمن نه ول مرستې ورکول شوي دي، البته اوس یې هغو مخه نیول شوې ده. او بل دا چې دغه مرستې چا ته ورکول کېږي، نو دلته سمت او دغه ډله او ګروپ دا مهم نه ده. دلته اړمنې کورنۍ مهم وي، افغانان مهم دي. نو ټول هغه اړمنې کورنۍ هغه که پرون په مخالف صف کې ولاړو ولو سې موږ دښمن ول، خو لومړیتوب یې هغو ته ورکول کېږي، ځکه چې اړمن دي او ماشومان به وږي، کورونه کې به څه نه لري، نو باید چې هغوی ته لومړیتوب ورکول شي. او دغه رقم ته میکانیزم ورته په پام کې نیولی ده. او بل دا ده چې تکراري مرستو مخه هم نیول شوې ده. نو په دې برخه کې ټولو هغو سپین سیمو ته موږ رسېدلي چې هغلته په تېرو شلو کلونو کې چا مرستې نه وروړې. دا یو موضوع. بله موضوع دا ده چې یو ملګري شک ورڅرګند چې ډېرې لویې ژمنې وکړلې وو، دغه مبالغین ور اخوا یې باید چې ووایو چې د پکتیا ولایت نه بلکې افغانستان په کچه باندې به ځوانان ته کارونه پیدا کوو. په دغه برخه کې زموږ اسلامي امارت ژمن ده، همدا اوس هم موږ دومره پیسې لرو چې د خپل حکومت له بهرنیو مرستو پرته وچلوو.
تاسو وایئ چې پیسې کافي لري، لیکن ولې د معاش په ورکولو کې ستونزې لري؟
نه نه، ستونزې ده. تقریبا دا اوس هم تخصیصونه ډېر ولایت ته تللي دي. یوه ولایت ته تېره ورځ مو د ملي تلویزیون د تخصیص را ورسېدی، دغه راز د نور ریاستونو تخصیصونه راغلي دي، ځینو په لاره باندې دي.
د څو میاشتو معاش پاته دی؟ د یوې یا دو میاشتو معاش ورکوي؟ داسې خو د ټولو میاشتو معاش خو نه دی ورکړی.
او د توسیر دومیا سماش ولا راتم کو سورج کی ورته ورکړی چې دینو ادارو ته ورکول تا غي نور دومیا سهم ورکول څه دغه برخه کې معاشات ورکول برخه کې ستوند نه لرو البته یو میاس په تاخير شوی وي ستوند وی یو فلج نظام ته مګر اغلو د سفر نه شروع کړه او بل موضوع د کورونو رنګول موضوع ساجي ملګری اړول وکړه بل وقت خاروالی د استراتیژیک ماستر پلان چې دا وخت د وخت ماستر پلان او د هغو تطبیق باندې پیل کړی دی د دینو خاریانو کورونه چې اخلي دي دینو کسانو ته د نمرو د ورکولو ژمنه شوی ده او دینو کسان ته چې هغه
لیکن بیا هم احمد زای صاحب ستاسې په خبرو کې در لویژم په همدې برخه کې آیا دا اوس مناسب وخت دی په دې ژمي کې د چا کور ړنګول که تاسې نمره هم ورکوي نمره ده نو ځمکه ده کور خو نه ده سرپناه خو نه ده
کوشش کوو چې داسې هغه د استوګنې کورونه چې هغو ته ځان ونه رسوو البته که چېرته یو یا دوه راځي هغوی ته کافي ځای ورکوو داسې یو بدیل ورته ورکوو چې هغه یا دومره مبلغ ورته ورکړي په کرایي کور باندې چې ته اوسېږي البته دغه لومړیتوب د باید ماستر پلان زر تطبیق شي او داسې په ځمې کې موږ پیل وکړو نو په دې برخه کې د مشرانو همدا حکم و چې باید کار وشي او کار چې څومره زر خلاصېږي هغومره ښه ده او بله موضوع د دولتي موټرونو نه ناوړه استفاده بلې دا شاید سوی وي خو په هغه کچه باندې نه ده چې څومره اورېدونکي شکایت وکړي ترافیکی تیروتنه به چیرته راغلی وي البته د خودي حدود منصوبینو لخوا نه او دغه راز د نورو ادارات د چارواکو لخوا نه په لنډ وخت کې کومه پیښه هم نه لرو او د مشرانو لخوا نه هم دا هدایت ته هر هغه کسان چې هغه درېوي سره بلد نه وي هغوی باید چې موټر چلونه کې برخه وانخلي
لیکن د دې کورونو په برخه کې بیا هم شاید لکه څنګه چې زما په ذهن کې سوال دی ډېر نور اوریدونکو په ذهن کې به هم دا سوال وي د افغانستان حکومتونو که څه ستاسو نه مخکې هم تېرو حکومتونو کې هم دا وضعیت و چې ړنګول یې ډېر زور کول خو ماستر پلان یې ډېر په ځنډ اجرا کوو اول باید په دې ښه فکر وکړي چې ماستر پلان کله عملي کوي ټول امکانات ورته لري له هغه وروسته بیا د خلکو کورونه یا دوکانونه و نړول شي
واوریدل بیا اوریدونکو نظرونه نو واوریدل بلې مثلا غبن باندې کار داسې پیلېږي چې لومړیتوب کې پکتیا ده چې پکتیا اړتیاوې پوره کړي وروسته به دا بهیر اوس ته هم غځېږي او دغه معاشات باره کې یادونه به څه وکړم چې هغه ملګري یادونه وکړه چې معاشات اول خو موږ هو اتو میاستو معاشات نه چا ځنډولي دي او نه تر اوسه پورې څوک کومه اداره کې بیلګه کولی شي یو کېدای شي دا سړی نظامي وي
نه نظامی نه ویل چې حق زحمی شوونکی وو یو شمېر شوونکی حق زحمی وو
حق زحمه ښوونکو ټولو ښوونکو ته معاشات ورکول شوله یا خره د تیرو میاستو ورکول شوله همدا دغو میاستو تخصیصونه راغلي دي د ځینو اداراتو دغه راتلونکې اونۍ کې راځي او ورته توجه به شي البته که حق زحمه وي همدا اوس په حق ښوونځي ته رخصت دي فکر کوم چې حق زحمه به هغه وختو کې راځي چې هغه ښوونځي چالان وي او بل د رسمي معاشات کوله چې خو د ژمي وړي رسمي خلک معاشات اخلي او ورکول شوي دي د راتلونکو څو ورځو کې به دا نوی بهیر هم پیل شي معاشاتو برخه کې هیڅ ستونزه نه لرو ټول ادارات پرې رسولی شو البته د نظامي ادارو معاشات لا تر اوسه پورې نه دي پیل شوي حتی زموږ نظامیانو هم نه دي اخیستي د افغانستان په کچه باندې معاشات نظامیانو ته نه دي ورکول شوي او د نورو ټولو ملکي ادارات معاشات ورکول شوي دغه د مرستو د ویش باره کې پوښتنه وکړل چې دلته ځینو کورنیو ته تکراري مرستې ورکول شوي بلې دغه ستونزه موږ په لومړیو کې حس کړله او ډېر ژر مو مخه ونیوله موږ د یو منظم میکانیزم له لارې د موسساتو سره په همغږي باندې ټولو کلیو هر هغه سیمې ته چې هغه پخوا سپینه سیمه بلل کېدله یعنې په دې معنا باندې چې هغه ته هېڅ مرستې نه وي رسېدلې هلته مو مرستې ورسولې ښار مو محروم نه کړې ولسوالۍ مراکز محروم نه شول یعنې معنا په دې توګه باندې هرې سیمې د پکتیا ته موږ وتوانېل چې مرستې ورسوو البته په دغه برخه کې موږ یو ښه چوکاټ جوړ کړی ده څو ادارات هم سره همغږي کړي دي د هغو اداراتو لخوا نه دغه ټولې مرستې په همغږي توګه باندې اړمنو کورنیو ته رسېږي او بل موضوع د مکاتبو ده مکاتب په پکتیا کې ټول فعال دي البته د انجونو په برخه کې انجونو ښوونځیو په برخه کې ده خو لکه څنګه چې په افغانستان کې د نجونو مکاتب له شپږم ټولګي نه ورپورته مسدود وو، اوس راتلونکي کال لپاره دوه خبرې دي. یو خدا زیری دا ده چې نجونو ښوونځي به له شپږم ټولګي نه پورته پرانیستل کېږي، او دویمه څه خبر دا ده، البته مسؤلینو موږ ته ډاډ راکړی ده، دویمه څه خبر دا ده چې د ترانسپورټیشن مسله به حل کېږي د نجونو لپاره. دغه برخه کې یو ښه میکانیزم باندې کار روان ده، تر څو پورې نجونو ته یو د ترانسپورټیشن مسله هم حل شي هواره شي ورلره. او دغه راز د پکتیا پوهنتون د هغه هم یو د زده کړو لوی مرکز ده، په هغه برخه کې هم ښه خبرونه لرو چې راتلونکی کال به درسي بهیر به د پاپ تیر باندې په عادي توګه چې پیل شي.
د مرستو په برخه کې شکایت ډیر دی، او دلیل یې شاید یو دا وي چې لکه څنګه چې یو اوریدونکي ورته اشاره وکړه چې اوس ټول افغانان مرستې ته ضرورت لري، ټول له اقتصادي مشکل سره مخامخ دي. لکه چې ستاسو حکومت راغلی دی، د خلکو اقتصادي مشکلات زیات شوي دي، نو لزکه هم شکایت کیږي. او له بلې خوا تاسو په خپل اشاره وکړه، تاسو ډېرې مرستې هغو سیمو ته ورکوي چې له پخوا څخه ستاسو تر کنټرول لاندې وي، اما هغو سیمو ته کمه توجه کوي چې ستاسو پخوا ستاسو په کنټرول کې نه وي او د پخواني حکومت تر کنټرول لاندې وي. اما خلک وایي چې اوس ډېر مشکلات په هغو سیمو کې دي چې د پخواني حکومت تر کنټرول لاندې وي، او ډېرو خلکو هلته کار له لاسه ورکړی دی، چا دولتي دنده له لاسه ورکړی دی، چا کاروبار له لاسه ورکړی دی، نو هغه خلک لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. مهرباني.
مننه کوم. لومړی خو دغه د مرستې ویش په نورو ولایت کې، وزه به د خپل ولایت په برخه کې یو ځل بیا معلومات ورکړم. یا د روغتون مسلې ته م راځم، هغه اورېدونکی د روغتون په هکله باندې خبره درلودله. نو د مرستو ویش موږ د سپینې سیمې یادونه سیمه وکړله، په دې معنی نه چې د طالبانو تر واخلا نه سیمو ته موږ توجه کوو. ما موږ تقریبا دغه اوس څو میاشتو کې شاوخوا 8000 کورنۍ ته یوازې په مرکز کې مرستې ویشل شوې دي. دا له هغو مرستو جلا دي چې په ولسوالیو کې دي. البته ولسوالیو موږ کوشش کوو چې په بازارونو کې، که فکر مو کړی وي، زیاتره مستحقې کورنۍ په بازارونو کې وي. موږ کوشش کوو چې لومړیتوب کې هغه مستحقې کورنۍ ونیسو، او په دغه برخه کې موږ ته سیمه اولویت نه لري چې دغه سیمه یا چا تر کنټرول لاندې وه، یا چا اوس تر واکمنۍ لاندې ده، یا پخوا سره کوم ته اوسېدل. دغه اوس موږ ته هېڅ ارزښت نه لري. داسې پخوا تېر نظام کې عسکر وو، مامور وو، چې اوس بې وزله ده، موږ لومړیتوب یې غوښتنې ته ورکوو. او په دغه برخه کې موږ ته طالب منصوب او عسکر منصوب هیڅ توفیر نه لري. په دغه برخه کې تاسو یادونه وکړله، موږ یو ښه میکانیزم ورته ایجاد کړی دی چې نه مرکز محروم شي، نه ولسوالۍ محرومې شي، او نه لري پرتې سیمې محرومې شي. او په دغه برخه کې انشاءالله شکایت هم نه لرو، که شکایت هم موجود وي ډېر په کوچنۍ کچه باندې به وي. د پکتیا ولایتي روغتون، البته حوزوي روغتون، په لومړیو وختونو کې چې کله تحول راغی، ځینو ستونزو ننګونو سره مخ، البته د درملو په برخه کې دا مهال د یونیسف په مرسته باندې چې د آدام موسسه یې تطبیقوونکې موسسه ده، د پکتیا ولایتي روغتونونه او دغه راز ټولو روغتونونو ته پکتیا په کچه باندې چې څومره روغتونونه یا سیمهییز کلینیکونه یا ډی ایچ موږ لرو، ټولو ته روغتیایي توکي، درمل او دغه راز نور ټول اړین توکي ځان تر اکسیجن تر ډبو پورې موږ رسولي دي. او یو ښه خبر دا لرو چې دغه راتلونکو څو ورځو کې به په دین لري پرتو سیمو کې چې هغلته پخوا کلینیکونه نه وو، لکه مثلا د بلخیلو سیمه چې د زرمت سره، البته د خوست سره په سرحد باندې پرته سیمه ده، دغه راز مثلا د شایکوټ سیمه او دغسې نورې هغه سیمې چې هغلته پخوا کلینیکونه روغتیایي مراکزو شتون نه درلوده، هغلته روغتیایي مراکز ورسوو. او د دې تر څنګ موږ کوشش کوو چې په هره برخه کې چې پکتیاوالو ستونزې وي هغه حل او فصل کړو. په دغه برخه کې په همغږي توګه باندې کار روان ده، نه په مرستو کې طبیعي چلن نشا سره کېږي او نه په نورو خدماتو کې.
تاسو د ښوونځیو په برخه کې یوه دا خبره وکړه چې د ترانسپورت غمې خوري د نجونو لپاره، ولې؟ یعنی ستاسو منظور داره چې تر اوسه پورې هم چې د نجونو له شپږمه ټولګي پورته زده کړې ځنډول شوي دي، یو دلیل یې همدا ده چې هغوی باید ترانسپورت ولري. په کوم هیواد کې دا کار شوی دی؟ ولې باید نجونې استثنا وي؟ یا ستاسو ویره له څه ده؟ آیا څوک په نجونو باندې حمله کوي؟
البته ده دې حمله خبر نه دا یو عامه خدمات چې به سمګه برابر کو مهیا کو دا به دې باندې زو شکر کوم دلالت وکي چې موږ څومره دې دنو دې مېرمنو حکومت ته ځمانی یو او د دې معنا ورکوي نو په دغه برخه کې موږ کوشش کوو البته چې دغه برخه ورته اسانه کو ترسو چې لارو پرتو شي مله جونې راځي خوندو ته او هغوی ته په لاره کې کوم مشکل هم نه وي په اسانۍ باندې په سهولت باندې خپل مکتب ته ورسیږي او له کومې ویرې پرته له کومې نیوکې پرته درسونه هم درسي بهیر هم مخته یوسي په دغه برخه کې البته په یو ښه میکانیزم باندې کار روان ده کېدای شي دغه بهیر ذکرو ته هم یو دغه چې اسانتیاوي رامنځته شي البته په ټولو برخو کې موږ کوشش کوو چې تعلیمي بهیر اسانه کړو او تعلیمي بهیر د خلکو اسانتیاو ته زمینی برابرې کړو یعنی دغه ټول اسانچاري او سهولتونه برابرول دي
د احمد زای صاحب وروستی اوریدونکو ته تاسو مخکې جواب ووایو تاسو ویل چې نه داسې نه دي شوي لیکن دا د بیا پیغام پریښودو په خپله خبرې تاکید وکړ ستاسو تبصره سره مهرباني
بله دغه اوریدونکو دې دغه کوم شکایت چې وکړ موږ څومره معلومات لرو ټول خونکو ته معاشات ورکول شوي دي البته حکومت درسي بهیر په وخت کې ورکول کیږي درسي بهیر د وخت معاشات دوه اوریدونکو پاتې دغه د لطفاً راسي معرف ریاست او یا د شکایت کمیسیون ته ورسې دلته شکایت ریاست موږ له فعال امر بالمعروف تر چتر لاندې هغوی ته د شکایت پاتې کې چیرته حق جوړې ده معاشات ورته تادیې شي په دغه برخه کې اسلامي امارت نه د چا حق خوري او نه چاپ حق من تیری کوي البته خپل اصول تجمن نه کوم اصول چې اصول په چوکاټ کې معامله وسره کیږي او دا د مرستې په کیش باندې درته څومره مرستې نقدي ویشل شوی دي د مساعد لو خوانه ویشل شوی دي په ملرنه مستده په دې برخه کې او دغه سی دبليو اف سی دا اي ار سی دا او د نور مساعد چې البته اخوی په نقدي توګه باندې هم رسي ویشلې خو اخوی ټول مرستې په یو ځای توګه باندې ورکړل شي دینو کورنوي ته له $200 نیولې بیا تر $300 پورې نقد ورکړل په دغه برخه کې کوم مشکل نه لرو البته ټول کیشته باندې مرسته چاته نه ورکول شوی خوراکي توکي دي هم ټول ورکول شوی دي او نقدي مرسته دي هم او بل یو څه خبر نه مقدار لرو چې راتونکو کال کې سره چې ما مخ یادونه وکړله موږ دې څه په انو نه غواړو چې په کچه باندې خلوالي هوايي کال موږ پلان لرو چې شاوخوا د یو سلو دوه دېرش میلیونه افغانیو په ارزښت باندې لویې پروژه چې د ماستر پلان یې تطبیق په موخه باندې پلان اچول کېږي دغه هم تطبیق شي او یو بل ښه خبردار دی له پکتیا نه چې د زراعت ریاست په احمد آبا او په شتکرم ولسوالیو کې 1500 هکتاره ځمکه 500 هکتاره احمد آبا کې 500 هکتاره په شتکرم ولسوالیو کې په جنگلونو باندې پوشي دغه جنگلونه میولرونکو غیر میولرونکو جنگلات وي او په دغه برخه کې د زنګوزوی د پروسس فابریکه دلته په خوا یو خصوصي شرکت په لار باندې چولې و البته یو خه مرکز هم ته جوړ کړی و هڅه کوي چې دغه مرکز نور هم پیاوړی شي تر دې مهاله پورې د پکتیا ولایت له هغه ولایتونو نه ده چې تر ټولو ولایتو البته په سریزه کې به راځي ډېر عواید لري له بېلابېلو ادارات نه او دا یو ښه خبر کېدلی شي او بل خبره د امنیت برخه کې چې اوریدونکو یادونه ونه کړه متاسفانه ټول تمرکز په مرستې باندې و امنیت برخه کې الحمدلله د پکتیا په کچه باندې موږ د هیڅ جنایي پېښې شاهد نه یو په دې وروستیو کې او امنیت په ټوله پکتیا کې بشپړ امنیت راغلی ده نه جنایي پېښې نه بل کومه تروریستي پېښه
ډېره مننه سلامت اوسئ خالق یار احمد زید پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو پیغامونه را واستول